دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خانم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کوماندو قواوې د بادغیس په ولایت کې 12 تنه د طالبانو د زندان نه آزاد کړي دي. د سیګار رئیس جان سابکو وایي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی. او جاپان او امریکا لومړني دوه هیوادونه دي چې نن په دربس جټ الوتکو کې خپل اتباد چین د اوهان د ایالت نه وایستل. د دې او نورو خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې د تورخم دروازه 100 ساعته تړلې و خو وروسته خلاصه شوه.
اوس مهال لاره د مسافرونو پر مخ پرانستل شوې ده او په شوې ده بارون کو موټرو تګ راتګ کوم پیل شي.
افغان سوداګر او پانګوال وایي چې د دوی کاروبار ته لوی خطر د بنیادمانو د تښتولو مسله ده.
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې نیټه وازه خورا ډیره خراب شوې ده.
او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د نیول شوو غړو په محاکمه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان کمانډو قواو د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې 12 بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي دي. دفاع وزارت نن ویلي چې عملیات 13 شپه د دغسوالۍ په بوکان سیمه کې د طالبانو پر زندان ترسره شول. د معلوماتو لمخې په خوشې شویو بندیانو کې 55 د ملي اردو سرتیری، 4 کمانډو، 2 سرحدي پولیس او 1 ملي پولیس شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان هم نیول شوي دي او یو شمېر یې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو پوځیانو ویلي دي چې د غزنی په ولایت کې د خپل لویدلې الوتکې د 2 پیلوټانو مړی موندلې دي. د امریکا یو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی د دې 1 په ولسوالۍ کې وغورځیده. امریکایانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د تیارې تور باکس ترلاسه کړی دی. اعلامیه زیاتوي چې د پیښې په حق له څېړنې روانې دي او داسې نښې نښانې نشته دي چې ګواکې الوتکه دی د دښمن د برید له امله غورځېدلې وي. امریکایي قواوو د الوتکې پاتې شونې سوځولې دي.
طالبانو د کندوز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتی پوستې باندې شوې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری امریکا غک ته وویل
تیره شپه په دشت ارچی کې جنگ و په دې جنگ کې موږ هم تلفات لرو، طالبان هم تلفات لري، اما بدبختانه موږ په دې جنگ کې 14 نفره شهیدان لرو، 12 نفره زخمیان لرو، 3 نفره نادرکه دي چې دا معلوم نه ده چې دا اسیر شوی دي یا په دې جنگ کې په کوم کور کې یا په کوم ځای کې پناه وړې ده.
صفی الله امیری وایي چې د ملي اردو 8 کسه او د ملي پولیسو 4 کسه زخمی شوي دي. ول شي چې یوازې د دشت ارچی د ولسوالۍ مرکز د افغان قواو په لاس کې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تفتیش د ادارې سیګار رئیس جان سابکو وایي عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راګرځول اسانه کار نه دی. سابکو د سیشن به پورز د امریکا د کانګرس غړو ته د طالبانو سره د سولې او نورو اړوندو مسایلو په حق له معلومات ورکړل. جان سابکو ویل چې د طالبانو سره سوله سخته ده او د سولې ساتل لا تر دې هم سخت کار دی.
موږ د پخوانیو جنګیالیو د ادغام په اړه د تجربو راپورونه ورکړی دي. موږ نشو ویلی چې 80,000 طالبان او د هغوی کورنۍ دي په یوه شپه کې بیرته له افغان ټولنې سره ګډ او یو ځای کړی شي. باید د دغه کار لپاره پلان جوړول پیل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري د ښاغلي سابکو د څرګندونو په هکله داسې ویلي دي.
د افغانستان جمهور رئیس د حکم پر بنیاد د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ د ډلې جوړولو لپاره د خارجي مقاماتو سره خپل لیدنه کتنه پیل کړې ده. دغه ډله د سولې په پروسه کې د نړیوال اجماع د تحکیم او د تقویت او د هغوی د حمایتونو د انسجام او همغږۍ په خاطر د سولې په چارو کې د دولت وزارت په رهبري جوړیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تفتیش د ادارې رئیس په داسې وخت کې د طالب جنګیالیو د ادغام خبره کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو معلومه نه ده چې کله به دا خبرې نتیجه ورکړي.
د ننګرهار د ولی ویان اتولا خویانه وای پاکستان د تورخم دروازه تر لاس ساعت بندول وروسته بیرته خلاصه کړی ده. خویانی امریکا غاکته ویل چې د دواړو لوریو د تفاهم په نتیجه کې د غلار بیرته خلاصه شو. هغه ویل چې ګڼګونه زیاته ده نو ځکه یوازې خلکو ته د تګ راتک اجازه ورکړل شوی او وروسته به لویو باروړونکو لاریو ته اجازه ورکړل شي.
نن په پیښور کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د خوشی کېدو ضمانت رد کړ او هغه یې ځکه د ډېرې اسماعیل خان زندان ته ولېږه چې هلته په ښاغلي پښتون د پاکستان د دولت خلاف د سرګندونو په حکله تورونه ثبت شوي دي. د ډېرې اسماعیل خان د پولیسو مشر اقبال بلوچ امریکا غږ ته دا خبر تایید کړی دی چې منظور پښتون د ډېرې اسماعیل خان مرکزي زندان ته لېږل شوی دی او څوارلس ورځې به په زندان کې وي. د منظور پښتون مدافع وکیل ویلي دي چې دوی اوس د پښتون د خوشی کولو درخواست ورکړي. په پاکستان او بهر کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو په ضد اعتراضي او احتجاجي مظاهرې شوې دي.
جاپان او متحدو ایالتونو نن د چین له اوهان ایالت څخه خپل اتباع وویستل. نور حال د ګالیا رڼا نورستانی په ریپورت کې.
د چارټر جت الوتکې د چهارشنبې په ورځ د 206 جاپاني اتباعو سره د ووهان له مرکز څخه د توکیو هانیدا میدان ته ورسېدي. طبي پرسونل سمدلاسه په هوایي ډګر کې د دغو مسافرو معاینات پیل کړل. د دغو مسافرو له جملې څخه څلور تنه یې وروسته له هغه روغتون ته انتقال شول چې د ناروغۍ احساس یې کاوه. دغه نوی ویروس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی چې تر اوسه د 122 تنو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی. د چین مشر دا یو جدي حالت بولي او حکومت د عامو خلکو په تګ راتګ سخت محدودیت وضع کړی. په ښار کې د طبي کارکوونکو او اکمالاتو جریان نور هم چټک شوی دی. د ورستیو شمیرو له مخې په تیرو څلورو ساعتو کې تیاتایی شوي پیښې او په دې ناروغۍ د 1915 اویانوي اخته شویو رپورټ ورکړ شوی دی. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. یوه کښتۍ چې 403 تنه مهاجر پکې وو نن د ایټالیې په بندر کې لنګر واچوه او سپاره کسانو ته د کوزیدو اجازه ورکړ شوه. اروپایي هیوادونو په خپلو منځو کې موافقه کړې چې مهاجر کومو سیمو ته ورشي. د فرانسې یو خیریه مؤسسه چې کښتۍ ورپورې اړه لري وایي چې اکثره مهاجر د سودان، سومالی او اریتریا اتباع دي. د ایټالیې د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې ویلي دي چې 403 مهاجرو یوه برخه به جرمني او فرانسې ته ورشي او توقع ده چې یو شمیر نور د آیرلند او لوکزمبورګ هیوادونو لخوا ومنل شي.
نن د کیوبا او جامایکا په سمندر کې 2.1 درجو په شدت زوروره زلزله شوې ده. په کیوبا کې ځینو سیمو ته زیان رسیدلی خو د کوم کس د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې ممکن نورې شدیدې یا خفیفې زلزلې وشي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرو کې واوریدل چې د غزنی د دې یک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې امریکایي قواوو د غورځېدلې الوتکې د دوه پیلوټانو جسدونه له سیمې نه وړي دي. د دغې الوتکې د معلوماتو د ثبتولو یا تور بکس هم امریکا پوځ ویلي دي چې دوی ترلاسه کړی دی. رحیم ګل ساروان په دې هکله موږ ته د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
د امریکایي پوځ بمبارونکو ای یو لس الوتکه چې وړ مورز د غزنی په دی یک ورسوالی کې نسکور شوې و، 13 ورځ امریکایي پوځ د غلوتکې نه د دوه عمر شو جسدونه انتقال کړي دي. د دی یک ورسوالی اوسیدونکو چې دا پیښه لیدلې ده وایي چې د الوتکې د ځای سیمه ته امریکایي پوځیان ورغلی وو.
د تیرس کله لیدلې و دغه کوم څوک نور پرېږدي نږدې، طالبان هم نور پرېږدي او نه دی ورغلی هم خلک نږدې، او هلته مو دیګا بیا کمانډو کته کړی ولو جسدونه وړي دي. تیاری تیاره پاته ده، تیاره نه ده وړي.
په افغانستان کې امریکایي پوځ هم منلي چې تیر ورځې نه یوازې دوه جسدونه بلکې د الوتکې د معلوماتو ثبت کوونکي اله هم ترلاسه کړی ده. د الوتکې نسکورېدل تر پلټنې لاندې دي او د امریکایي پوځ په وینا هیڅ نښې نه ښکاري چې د الوتکه دي د دوی په وینا دښمن رانسکوره کړي وي. امریکایي پوځ ویلي د جسدونو سره خلکو په سیمه کې په درنښت او د دوی د کلتور په اساس چلند کړی دی. امریکایي پوځ د الوتکې پاته برخه له منځه وړې ده. د افغانستان د هوایی قوو پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ وای چې دا کشفی الوتکې دي او د هوایی عملیاتونو سوقاوي اداره پکې وه.
دا یوه کشفی او سوقي اداره تیاره ده چې د ټول عملیاتونه په افغانستان کې د حمایه قاطع کوي د دغې نه اداره کیږي. او دا تیاره د 2015 نه ډیرته ضرورت ورته پیدا شو چې واغوي تقریبا په 2015 باره وي په مرکز قندار و پس د دې قندار نه پرواز کړی و او ډیرته یې سقوط وکړو، لاکن دا په ټیټ ارتفاع کې نه دي، ډیره په جګه ارتفاع کې دا پرواز کوي. په خاطر د دې باندې په جګه ارتفاع کې پرواز کوي چې دغه پوښښ یا د سوق اداره چې دی کوي یا د کشفي دا په جګه ارتفاع کې ډیر تاثیرات لري.
جنرال عتیق‌الله امرخیل بیا وایي چې د نسکورېدو لامل به یې له تور بکس معلومه شي.
سبب اصلي د دې پیدا سي هغه تور بکس د دې په تیاره کې ده، کله چې هغه تشریح سي توضیح سي نو هلته معلومیږي چې په کومو پارامترو کې د دې نواقص و او یا ویشتل سوی وه، بیا باید دغه معلومیږي.
د الوتکه وړ مورځ په 1 ولسوالۍ کې نسکوره شوه. په لومړي سر کې زه د نقیز راپورونه ورکړل شول، خو وروسته معلومه شوه چې دا ملکي الوتکه نه بلکې نظامي الوتکه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د تورخم لاره چې پاکستانی قواو سهار وختي تړلې و نن ماسپخین 2 بجې بیرته خلاصه شوې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه غاړي د غلار پوره 10 ساعته د مسافرو او ترانزیت په مخ تړلې و، دلیل یې امنیتي اندېښنې ښودلې وي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼي روښانه نه کړه چې پاکستانی پلو د کوم امنیتي مسایلو له امله لار تړلې و، خو اوس بیرته پرانستل شوې ده.
دا لار تقریبا سهار وخته تړل شوې وه چې بیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشوې او د خبرو اترو په پایله کې اوسمهال لاره د مسافرینو پر مخ پرانستل شوې ده او ټکول شوې ده د بارون کوموټرو تک راتک هم پیل شي.
زنو پاکه سنیو د هغه غاړي د چارواکو لخلي رپورت ورکړی چې ګنې تورخم کې د ډیورن کر خلاف افغان غاړي په مرمۍ اشتل شوی. خو د افغان غاړي ځنی حکومتي سرچینو امریکا غکتول چې مرمۍ په خپل پاکستانی ځواکونو اشتلې ده، خطا شوی او د پاکستانی نظامیانو د پوسټې څنګه په لګیدلې ده. دواړو غاړو ته وختون کې مسافر وای نننۍ ورځ په باران کې تیر کړ، ځکه لار بند و.
وای و بجې راغلی لار بالکل بند ده، ډیر زیاته بند ده، ډیر زیات رش راغلی ده، ماشومان دي، زنانه دي، باران موریږي، هیڅ دلیل دی بندیدو نه ده معلوم.
مور خدا میبریم برای تداوی داره اومدیم، دروازه تورخم بند است برای ما.
دوی وایي که د پاکستان حکومت هر وخت دغه ډول لارې بندوي نو دا چاره د خلکو لپاره ستونزمنه ده.
اول خو یې لارې کلاب کې قرار نه کراوي چې لا باید کو سرګرې دي بند کیو، کابل کې دي بند کی، خلکو بیر کو تم تر وشکې دي.
د دې دروازه باندې د افغانستان حکومت د سفارت کنسولګرې د ورخت به کې بس سره بخپل کار کوي.
نږدې 2 کاله مخکې پاکستان د تورخم دروازه د وګده محل لپاره تړلې و. د تورخم دروازه د 10 ساعتونو لپاره د سه محل تړل کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د نیول کېدو په خبرګون له پښتونخوا سره سره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسی الاریونو نشوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سړی تښتونکو ډلو د ځپلو لپاره د یوې خاصې ډلې د جوړولو امر کړی دی. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې د دوی کاروبار ته غټ خطر همدغه ډلو وړاندې کړی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی.
د سړی تښتونکو ډلو پر خلاف د ځانګړي ډلې جوړولو امر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته پارک کې افغان سرپانو د ټولنې د اسادو سره په کتنه کې د سرپانو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو وروسته وکړ. تر اوسه لا څرګند نه ده چې دا ډله به څه وخت په کار پیل وکړي. خو جمهور رئیس غني د ډلې د ترکیب په اړه ویلي چې د ملي امنیت د ریاست د اسادو سربیره به په دې ډله کې د کورنۍ چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم غړیتوب ولري. پارک د سرابانو اسادو جمهور رئیس غني سره په خبرو کې خپل شپاړس اساسي ستونزې او غوښتنې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې. د ارګ د اعلامیې له مخې سرابانو په دې غونډه کې جمهور رئیس غني سره د سرابانو د امنیت او تختونې ستونزې، د افغانستان بانک د یو شمېر قواعدو، لوایحو او مقرراتو د تعدیل، د سرابانو دوسیو ته د پاملرنې، د تجارتي پاسپورټ د ویش، د جوازونو دوباره ویش، د وسلو جواز، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ځینو مواردو کې د پولیسو او عدلي قضایي بنسټونو د غیر مسلکي چلند، د پیسو لیک کې د ستونزو، او د افغانستان بانک او اقتصادي علي شوراګانو کې د سرابانو د استازو د حضور په اړه مسلې جمهور رئیس غني سره شریکې کړې. افغان سرابانو وایي چې امنیتي ستونزې پر وړاندې خورا ډېرې شوې دي. د سرابانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې نیټه وازه خورا ډیره خرابه شوې ده. دغه دوه ورځې مخکې هم زموږ یو تاجر یا د په اوله ناحیه کې چې د کابل منډي ورته وایي یا چوک یا جاده ورته وایي، یو یې وویشتې، یو یې د ځان سره خطاب کوي. یو بل سراب مو لغمان ته پر لارې باندې شیر ته پیسې ځینې واخیستې. د بل سراب سره مو جلال آباد داخلي دی، تقریبا 15 لک ډالر څخه زیاتې پیسې ځینې واخیستلې.
په افغانستان کې پروسی کولو کې د افغان پانګوال او سوداګرو د تختونی په پیښو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ سنۍ خونی یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې د افغان سوداګرو او پانګوالو او د غوی د خپلوانو د تختولو، وجلو او غاخولو په باب لا ته او زیاتې پیخي. د دغه خونی سلاکار خانجان الکوزی امریکا غا غشنار اړیو ته ویل چې یوازې د روان دی له سوات نیو د مرغومی په میاش کې تر 25 پورې دغه سی پیخي سب شوی.
اکثر سوداګر، پانګوال او صرافان چې تر برید لاندې راځي د هغوی د پیخي نه سب او نه هم رجستر کوي. بیا زموږ معلومات ښیي چې یوازې د مرغومی په میاش کې مو د تختونی غلا او وسلوالو غلاو 25 پیخي درلودلې. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې یو صراف ټپي شوی، یو شهید شو او بل تنی څو ورځې وړاندې په لغمان کې شهید کړ شو.
په افغانستان کې سوداګر او پانګوالو په وړاندې امنیتي ننګونې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال له دغه هېواد څخه نورو هېوادو ته کډو کړي او خپلې پانګې هم بهر ته ولېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول اقدامات طبیعي ګڼي او وایي چې پانګونه مسؤول چاپېریال ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو یو کارپوه کیس محمدي وایي چې ناسم امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې پانګوال پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
دوی خپل لایسنسونه او جوازونه بند کړي، نورو هېوادونو ته ورشي، خصوصا په هغه شرایطو کې چې ډېرو هېوادونو د پانګونې د جذبولو لپاره ښې زمینې مساعدې کړې دي. نو د افغانستان نه ډېر زیات پانګوال مخ په مهاجرت باندې دي او ډېر هېواد وځي. له بله مرغه د افغانستان د کورنیو او د نننیو چارو وزارت په دې نه دی توانېدلی چې د دغه رقم جنایي پیښو مخه ونیسي، د دې ګراف د حقیقت کې او یا هم د سره مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ترڅنګ د جمهور ریاست د ټاکنو د بهیر وګیدل هم دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې ناسم اغیزه کړي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو پر اساس تر 12% پورې په دغه هیواد کې کاروبار کم کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د نیول شوو غړو په محاکمه کې عدالت نه کیږي. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه سید سلیمان شال ولی.
د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي چې په زیاترو مواردو کې د اسلامي دولت یا داعش د نیول شوو غړو سره د هغوی د محاکمې په دوران کې په سمه توګه انصاف او عدالت نه کیږي او د عراق په قضایه پروسه کې نړیوال نورمونه نه مراعاتېږي. دا رپورت په عراق کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډه لیکلی دی او د 2013 میلادي کال د مینا تر 2013 میلادي کال د اکتوبر پورې د داعش یا اسلامي دولت د نیول شوو غړو دوسیو د چړل پر بنسټ تیار کړی دی. رپورت وای دا خبره سمه ده چې د داعش وسلوال د خپلو پراخو تیریو او ظلمونو ځواب باید ورکړي، خو په عین وخت کې دا خبره هم ډیره مهمه ده کوم داعشیان چې پر نورو باندې د تیری په تور نیول شوي دي او باید په عادلانه او منصفانه ډول په محکمو کې محاکمه سرته ورسول شي. پر بنیادي انصاف او عدالت باندې باید خپل سترګې څوک پټې نه کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وان جیرمی لارنس ویل دا رپورت په عراقي محکمو کې په مستقل ډول د داعش د 1490 نیول شوو غړو د محاکمې د څارنې او مراقبت په وخت ترتیب شوې. دا کسان د عراق د تروریزم د قانون لاندې له نیول کېدو وروسته محکمې ته راکشي وو.
Prosecutions
د ټیریریزم ضد قانون د یو ټاکلي حقوقي چوکاټ دننه معمولا د یو ټیریریستي سازمان د غړو د محاکمې په خاطر جوړیږي. په دې کې هغه کسان هم شاملېږي چې یې په مستقیمه توګه په نورو خلکو باندې ظلم او تیری کړی او یا دا چې د ظلم په ارتکاب کې له نورو سره برخه اخیستي. په دې جمله کې هغه کسان شامل دي چې له نورو هیوادونو نه عراق ته راغلي وو او د داعش سره یا په زور او یا په خوښه ملګري شوي وو چې فعلاً د محاکمې لاندې دي. په رپورټ کې راغلی دي چې ملزمان مدافع وکیلانو ته لکه څرنګه چې د قانون سره سم لازمه ده لاسرسی نه لري. پر قاضیانو باندې فشار زیات دی. ملزمانو ته څوک وخت نه ورکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره دلایل وړاندې کړي او کوم شواهد چې حکومتي قواوو د هغوی په خلاف وړاندې کړي دي چیلنج کړي. لارنس امریکا غږ ته وویل چې د عراق موجوده عدالتي سیستم په منصفانه او عادلانه توګه نه تطبیقیږي. مدعا علیهانو سره یو شان سلوک نه کیږي. موږ په خپلو سترګو ولیدل بې له دې نه چې پوره انصاف ورسره وشي د محکمې قاضي د داعش یو نیول شوی غړی د مرګ په سزا محکوم کړ. د محکمې لخوا ټاکل شوی مدافع وکیل موږ ته وویل په کوم ورځ چې دا سړی د اعدام په سزا محکومېده او قاضي حکم صادرو ما ته اجازه چا را نه کړه چې خپل موکل سره وګورم. ما د هغه دوسیې هم نوې مطالعه کړې. زه مجبورم چې غلی پاتې شم. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې د اسلامي دولت د 204 نوي ملزمانو له جملې نه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقي دوسیې څارلې دي 109 د مرګ په سزا محکوم شوي دي. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې عراقي چارواکي په اکثر مواردو کې د داعش له نیول شوو کسانو نه په زور او جبر اعتراف اخلي او بیا د هغوی خپل اعترافونه د شواهدو په توګه په محکمه کې استعمالوي او انساني حقوق یې تر پښو لاندې کوي. داسې محکمې نه کېږي چې کم تر کمه ورنه د انصاف او عدالت بوی راشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوست والی وایي چې په دغه ولایت کې قریب 400 دینی مدرسې فعال دي او د غوړي چې دغه مدرسې په حکومتي ادارو کې ثبت شي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي رپورت راکړی دی.
د خوست د معارف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول څه باندې 400 دینی مدرسې حساب شوي. په دغو کې زرګونه زده کوونکي د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې لیات شمیر څخه یوازې 12 دینی مدرسې له دغه ریاست سره ثبت شوي او نورې پرته له دې چې د پوهنې وزارت قوانین پر ځان ومني فعالیت لري. د نصیر احمد روخان په وینا سره له دې چې له معارف سره د راجستر په صورت کې د دینی مدرسو ټول لګښتونه د دولت پر غاړه دي خو بیا هم لوی اکثریت مدرسې دې کار ته نه حاضرېږي.
یو به وتونېږي دوی چې په مالي لحاظ یوه مرجې پیدا کړي موږ به دوی تمویلوو امکانات به ورکوو او په عین حال کې دا دلته د نظام د ټینګښت سره هم مرسته کوي چې دلته به ولسونه او خلق په مجموع کې د نظام سره په دغه برخه کې همکار اوسیږي. ولې متاسفانه تر اوسه نه د پوهنې ریاست آماده شوی او نه دوی دې ته وادار شوي دي چې موږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې شي.
که څه هم په خپل د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي مګر د ځینو سرچینو په وینا د وسلوالو طالبانو د فشار له امله دغه کار ته غاړه نه ږدي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې د طلب العلمانو یوې راټولېدنې ته یې خبرې کولې د دینی مدرسو له مسؤلینو او مدرسانو وغوښتل چې د مدرسو په راجسترولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
هر څه باید د نظام تر چتر لاندې وشي او که چېرته په نظام کې مشکلات وي کمزوری وي هغه کمزوری به د همدغه مدرسو مسجدونو مکتبونو له لارې د اصلاح او د دعوت له لارې کیږي نه د ټوپک له لارې نه د زور له لارې نه د خشونت له لارې.
سربیره پر دې چې نه راجستر شوی مدرسې د استادانو د معاش او د نورو لګښتونو په برخو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي له مدرسو د فارغیدونکو زده کوونکو د فراغت سندونه هم د باور وړ نه بلل کیږي. د دې ولایت د حج او اوقاف رئیس مولوي زهر الدین آشنا راډیو ته وویل که مدرسې له دولت سره په قانوني توګه ثبت شي د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
همداسې استفاده کوي لکه څنګه چې د یو مکتب د 12 نه څوک فارغیږي یا د 14 نه فارغیږي یا د 16 نه همداسې به مدارس هم کچیر ته رسمي شي د دوی سندونه به اعتبار ولري او دوی د پاره به دایمي ګټي وي.
د دې ټولو تر څنګ د ودانیو له پلوه هم د دغه ولایت د دینی مدرسو اړتیاوې نه دي پوره شوې. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د اوسېدو په برخو کې د خونو له جدي کمښت سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ،
آشنا رادیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د فراه په ولایت کې د پولیو د واکسینو په درې ورځني کمپین کې ستونزې موجودې دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامنه ولسوالیو کې د پولیو د واکسینو د ګرځنده کمپینونو د بندېدو له امله زیات شمیر ماشومان د پولیو د واکسینو نه بې برخې شوي دي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د فلج د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پولیو واکسین ضروري دی او په دې برخه کې د دینی عالمانو د همکارۍ غوښتنه کوي. خوشحال زلان رپورټ راکړی دی.
په فراه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پای ته ورسید. ټاکل شوی وه چې د دې کمپاین په لړ کې کابو 2,00,000 او 8,000 تر 5 کلونو ښکته ماشومان په فراه کې واکسین سي. خو د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت په ځینو ناامنه ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندېدو په پایله کې زیات شمیر ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي.
دا ننګونه فعلاً موجود ده او موږ کوشش کوو هغه تیمان چې کلینیک پر کلینیک توظیف دي د آګاهي دهي د مسؤلینو دخوا ټول کوچنیان والدین وهڅوو چې خپل کوچنیان هغه کلینیک وته یوسي. همدارنګه موږ په دا واکسین په دا کمپاین کې موږ یو تعداد زیات په شکل د موقتی تیمان استفاده کړي. په هر ولسوالۍ کې تقریبا د اتون نیولې تر لسو دولس تیمان استفاده کړي چې هغوی هم کوچنیان تر رسیدګي وکړي.
د فراه مرستیال والی مسعود بختور وایي د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندېدو په پایله کې 2 تر 5 کلونو ښکته ماشومان د فراه په بکوا ولسوالۍ کې په تلپاتې ګزڼ روږدي سول. د نوموړي په وینا د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بیرته آزاد کولو لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي.
په ډېر افسوس سره ویلی سو چې یو ځل بیا پس له ډېر وخته په فراه ولایت کې دوی نوړې پیښې چې هغه دغه وې د فلج وې د ماشومانو په بکوا ولسوالۍ کې سب سوي دي. او د دې یوازینی علت دا و چې مخکې موږ کلي پر کلي باندې کوڅه پر کوڅه ګرځېدلو او د کور دروازه مو ټکوله ماشومان مو رایسل او پولیو کول مې. بدبختانه چې دا وختو کې طالبانو یا د دولت مخالفینو دا شی بند کړی دی. په څو ځله باندې موږ د علمای کرام نه د قومي مشرانو دا غوښتنه کړې ده تر څو ولر دوی سره خبرې وکړي چې دا چون د پولیو کمپاین یو ملي کمپاین دی او په دې کمپاین کې هر افغان مسولیت ده چې خپل وظیفه ادا کړي.
په همدې حال کې د فراه اوسیدونکو د ګزڼ یا فلج ناروغي ډیره خطرناک بولي او د مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیق ډیر اړین بولي. د فراه یو تن اوسیدونکو یونس سپان د پولیو واکسین لمن پراخېدو لپاره د دینی عالمانو د همکارۍ خوشتنه کوي.
نو دغه واکسین د علما وو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهد سي پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دغه ګټه لري کېونه کې دا زیانونه پېښېږي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان کمانډو قواو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې 28 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي دي. دفاع وزارت نن ویلي چې عملیات تیره شپه د دغې ولسوالۍ په بوکن سیمه کې د طالبانو پر زندان ترسره شول. په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان وایي چې د غزنی په ولایت کې د خپلې لویدلې الوتکې د 2 پیلوټانو مړی موندلی دي. طالبانو د کندوز د ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی ده. په بیت کې 2 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ادارې یا سیګار رئیس جان صاحب وایي چې عادي ژوند ته د 80,000 طالبانو بیرته راستنول اسانه کار نه ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼی وایي پاکستان د تورخم دروازه تر 10 ساعته بندولو وروسته بیرته خلاصه کړې ده. نن په پیښور کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو ضمانت رد کړ او هغه ځکه د ډیر اسماعیل خان زندان ته ولېږه چې هلته پر ښاغلي پښتین د پاکستان د دولت خلاف د څرګندونو په تړاو تورونه ثبت شوي دي. جاپان او متحدو ایالتونو له چین څخه خپل ځینې اتباع راویستلي دي. او نن د کیوبا او جامایکا په سمندر کې 2.1 درجو په شدت زوراوره زلزله شوې ده.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه د عملري سوشي بو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.